سلام په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. اجمل تورمان مو د نن ورځې په نیم ساعته وروستۍ پښتو خبري مجله کې کوربه دی. د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. د افغانستان په اړه د ټولو راپورونو په سر کې به د سولې د خبرو پاکړه د ولسمشر غنی له وروستیو څرګندونو خبر شي. خو تر هر څه د مخه فرشته جلال زی او خبرونه
د افغانستان ولسی جرګوایي د حکومت او طالبانو ترمن د سولې په خبرو باید دوی به خبره وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې ژمنه ورسره کړې چې په پارلماني انتخاباتو کې به مرسته ورسره کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري نن په پاریس کې هڅه کوي چې د ایران سره د اټومي موافقې لپاره د اروپایي رهبرانو ملاتړ غونډ کړي. د افغانستان ولسی جرګې نن وویل د حکومت او طالبانو ترمن د سولې په خبرو باید دوی خبر وي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د سولې د دغه مذاکرو ملاتړ کړی، خو ویل چې دوی باید د دغه بهیر پر جزئیاتو او پر مختګونو خبر وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې په افغانستان کې سوله د خبرو او تفاهم لپاره ټینګیږي او په دې ارتباط مذاکرې باید ژر تر ژره پیل شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا نوې غونډه پرانیسته او د دواړو جرګو استازو ته پوینه کې ویل چې په نږدې وخت کې به د خپل حکومت وزیران د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کړي.
وکلای محترم، بعد از انجام انتخابات داخلی
محترم و وکیلانو، د داخلي انتخابات او د اداري هيئت له جوړېدو وروسته به د کابینه پات کاندید وزیران به هم تاسو ته معرفي کړم. خلیا د مباسي پیغام د زچ مشکلات پیغام د ز فرصتونه هم موجود دي او باید په وحدت او اتفاق سره له موجوده فرصتونو د خلکو د دې وطن د ګټو لپاره کار واخیستل سي.
ولسمشر غنی نن تر ډیره هدا پرامنیت خبري وکړه. وی ویل چې هغه وسلوالو چې د شمیر ولایتونو د نیولو هڅې کولې ماتې خوړلې ده. په عین حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن یو اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې د هلمند په سنگین او جنورو نورو شمالي ولسوالیو کې په تازه پوځي عملیاتو کې یو سلو شپږ اویا وسلوال وژل شوي او شپږ پنځه شپېته تنه زخمیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهم کسان هم شامل دي. د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې نړیوالې ټولنې د یو لړ شرایطو له مخې په راروانو ټاکنو کې د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې یوه طرحه د ولسمشر دفتر ته هم استولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري نن په پاریس کې د یو له ایران سره د اټومي موافقې لپاره د اروپایي مشرانو د ملاتړ غونډولو هڅه کوي. فرانسې مخکې اندېښنه څرګنده کړې چې له ایران سره موافقه به ډېر جدي ګام نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په پاریس کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لنډې خبرې کوي. د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره کتلی وو. فرانسه او اسرائیل ویر لري چې له ایران سره موافقه به د یورانیمو د غنی کولو په اړه دغه هیواد د هڅو ستره برخه به اغیزې پرېږدي. د روسیې د امنیت فدرالي ادارې نن ویلي چې دوه تنه په مسکو کې د اپوزیسیون د یو مشر بوریس نیمتسوف له قتل سره د ارتباط په تور نیولي. د دې ادارې مشر الکساندر بورتینکوف نن وویل
زه غواړم تاسو ته خبر درکړم چې په دې اړه زموږ د هڅو په نتیجه کې نن دوه تورن مجرمین ونیول شول. دا کسان انزور ګوباشیف او زاور ددایف دي. د دولت مشر ته په دې اړه خبر ورکړ سوی دی او نور لازم اقدامات او څیړنې به روانې وي. د روسیې د جمهوري ریاست د بشري حقوقو د شورا مشر میخایل فیدوتوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د بوریس نیمتسوف قتلان او د هغه د وژلو د پلان جوړونکي به عدالت ته راوستل کیږي. د مالی په مرکز باماکو کې وسلوالو کسانو تیر شپه پر یو ډیر مشهور نایټ کلب حمله وکړه چې د درې اروپایانو په ګډون پنځه تنه پکې وژل شوي او لس تنه زخمیان دي. په حمله کې وژل شوی وګړی د فرانسې او بل په مالی کې د اروپایي هیئت بلجیمای مامور و. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی نن په دې اړه وویل
دا
وایي دغه پیښه څرګندوي چې موږ باید ټولو شاوخوا خطرونو او ستونزو ته دقت وکړو، او چې د مالی وضعیت هم پکې شامل دی. او د روانې میاشتې په 16مه به په بروکسل کې د بهرنیو چارو په شورا کې د افریقا په اړه خبرې کوو. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا حمله شایي یو تروریستي کار و. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی دا څرګند کړی چې په عراق کې شیعه ملیشه چې ایران یې ملاتړ کوي او عراقي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم له وسله والې ډلې د تکریت ښار بیرته نیولی سي. جنرال دیمسی د دې لپاره نن عراق ته روان شو چې هلته د اسلامي دولت په نوم د وسله والو پر ضد عملیاتو کې د ایران د رول او د عراق په راتلونکي د دغه کار د ممکن اغیز په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن هم د لاتویا په مرکز ریگا کې سره وکتل او د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې خبرې وکړې. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې پر اوکراین خبرې کوي چې د روسیې د لاسوهنو له امله د اروپا او مسکو ترمنځ روابط لا خراب شوي دي. په ریگا کې په نوې غونډه کې بحثونه د اوکراین د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند د هغو دوو موافقو پر عمل کولو تمرکز و چې یو یې په سپتمبر او دوهمه یې په فبروري کې سوی و.
له فرشتي جلال زینب په مننه تاسو کولای شئ چې د خبرونو له دې پتو هم تر لاسه کړئ. ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی او آر جی وړاندې په راپورونو کې اورو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې خبرې باید ژر پیل شي، کنه نو
در غیر آن مسئولیت به دوش آنهایی خواهد بود که به تکالیف و قربانی های بیشمار مردم افغانستان هیچ التفاتی ندارد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په خپل وخت د پارلماني انتخاباتو د جوړولو لپاره یو طرح جمهوری ریاست ته سپارلې ده.
دا کوم خپلواک کمیسیون هڅه روانه کړې ده ترڅو د حکومت او د نړیوالو ټولنې د نارانو سره بحث وکړي او د بحثونه شوي دي چې انتخابات د انتر افغانستان کې ترسره شي.
هاو یو شمیر نور راپورونه هم په همدې خبري مجله کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې خبرې باید ژر پیل شي، کنه نو د پوینا مسولیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې د افغانستان د خلکو قربانیو ته پام نه کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د ملي شورا د 14مې دورې د 5م تقنینی کال د پرانیستلو په غونډه کې وکړې. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی همدې غونډې ته د وینا پر مهال د سولې وروستۍ خبرې مهمې وبللې او ټینګار یې وکړ چې د ولسي جرګې غړي باید ورڅخه خبر اوسی. قسیم سولمل لاپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی سوله د افغانستان لپاره یو هدف وباله او ټینګار وکړ چې دا هدف د جنگ لاري نه بلکې د خبرو او تفاهم لاري رامنځته کیږي. شاغل غنی د شنبه پر ورځ د ولسی جرګې د 5م تقنینی کال د پرانستلو په مراسمو کې ویل چې که د سولې خبرې ژر پیل نسی نو مسولیت باید د هغو کسانو په غاړه وي چې د افغانستان د خلکو رنځونه او قربانۍ په پام کې نه نیسي.
یک بار دیگر می خواهم به سرعت اعلام نمایم که تامین سولی پایدار
یو زل بیا غوارم پر روخانه وایم چې په هیواد کې د پایدار سولی ټینګښت یو وسیله نه بلکې یو هدف ده، او دا هدف د جګړې او د بیګونه انسانانو د وینې په تویدنې سره نه ترلاسه کیږي بلکې د تفاهم او خبرو لارې امکان لري چې باید ژر تر ژره پیل شي، کنه نو مسولیت به د هغو په غاړه وي چې د افغانستان د خلکو رنځونو او قربانیو ته پام نه کوي. د هیواد مسلمان خلک او تاریخ به اړه قضاوت وکړي.
ولسمشر غنی ویل چې د افغانستان د 14 کلونو له لاسترړونو به په قاطعیت سره دفاع وکړي او زیاته کړه چې پرې بنژدې چې د سولې بیا د جنگ تربې زیاتوي. ولسمشر همدارس ویل چې د پایدار سولې د ټینګښت لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې چاپریال بدل سوی دی، او په وینا افغانستان به نور د نیابتي جګړې په میدان نه بلکې د سیمې د هیوادونو د همکاري او د ثبات په کلی بدل سي. شاغلی غنی ویل چې ګډو ګواښونو ته په کتو د گاونډیو سیمې او اسلامي هیوادونو ترمنځ یو اجماع درامنځته کېدو په حال کې ده. افغان حکومت له دې وړاندې ویل و چې د مارچ په میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې پیل سي. د راپورونو لمخې افغانستان، پاکستان، چین او یا هم متحده عربی امارات هغه ځایونه دي چې ممکن پکښې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. داسې راپورونه هم موجود دي چې دا مهال په قطر، پاکستان او چین کې د طالبان استازي په پټه له افغان او پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي، خو د افغانستان جمهور ریاست دا راپورونه نه تاییدوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د سولې په پروسه کې د حکومت له اقداماتو ملاتړ وکړ او ویل چې د ولسي جرګې غړي هم باید دغه پروسه په جریان کې وي.
د سولې خوشبینانه پیغامونه چې په دې وروستیو کې له سیاسي محافلو اورېدل کېږي د ناامنیو زیاتېدو او د مخالفینو فعالیتونو ته په کتو مبهمه دي. د ملي شورا غړي خپله دنده او صلاحیت بولي چې د سولې د برخلیک ټاکونکي او ملي بهیر په جریان کې اوسي او له پروګرامونو څخه خبر وي.
که څه هم د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه رسما دا نه دي ویلي چې له افغان حکومت سره به د سولې خبرې پیلوي، خو چین او پاکستان ته د طالبانو د یو شمېر استازو وروستیو سفرونو په دې اړه هیلې را پیدا کړې. کارپوهان هم د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره یوازینۍ لاره له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې او تفاهم بولي، خو ټینګار کوي چې دا خبرې باید د ټولو افغانانو په مشورې او ملي ګټو ته په پام سره ترسره سي.
لکه څنګه مو چې واوریدل، نن د افغانستان ملي شورا خپل پنځم تقنینی کال پیل کړ. خلک له دوی نه څه غواړي؟
زمانو شیر ناغه ده د کارتنو ستون کې ما زه کوم شم چې خپل دکان پرې نه مزه ولې چې کاریا دکان نه جوسته د ټول د خپل وګړو چې بده لپاره چې وزیر نه ټاکي غوښته نه ده. د چار څوک باید ایمانی وجدانی خپل د وطن په باره کې لګي احساس ولري، فکر ولري او کار وکړي. خلکو ته ورغول نن سبا ډیره دربدری ده او رغول بیکاری دغه د خپل او شته رسیدلې ده.
شورا ځوځم ده غیر د کار نشته، کاروبار نشته، روزګار ټول بیکاره، ګوز کور کې ټول بیکاره دي.
لکه ماجرین په حساب باندې دیو باندې باید غوږی غور وکړي، د امنیت باره کې بدیو باندې غور باید وکړي. د څونه کې چا د خبره ټول هم د حکومت هم د سپاتې د واغم د سيدي کنه.
ازادي رادیو لهونه ترو وورځي پونه کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې د اداري پلاوی له ټاکل کېدو وروسته به د کابینې پاتې وزیران هم د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی غنی دا خبرداری د ملي شورا د شپاړسمې دورې د پنځم تقنینی کال د پایل پر مهال وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولس وزارتونه دا مهال د سرپرستانو لخوا اداره کېږي، ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به د دې وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د ملي شورا د شپاړسمې دورې د پنځم تقنینی کال د پایل په مراسمو کې وویل چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو وروسته به په دې برخه کې اقدام وکړي.
بعد از انجام انتخابات داخلي
محترم وکیلانو، د داخلي انتخاباتو او د اداري هیئت له جوړېدو وروسته به د کابینې پاتې کاندید وزیران به هم تاسو ته معرفي کړم. خو له یاده مباسي په هغه اندازه چې مشکلات دي، په هغه اندازه فرصتونه هم موجود دي او باید په وحدت او اتفاق سره له موجوده فرصتونو د خلکو د دې وطن د ګټو لپاره کار واخیستل سي.
تر دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې د پیشنهاد شو کاندید وزیرانو له ډلې د ملي امنیت د رئیس په ګډون اتو تنو ته د اعتماد رای ورکړي او پاتې نورې عدم اعتماد یا په اسنادو کې د ستونزو له امله رد کړل. په منل شو کاندید وزیرانو کې د کورنیو او بهرنیو چارو، مالیې، عامه روغتیا، کلیو پراختیا، قانونو، کډوالو او حج او اوقاف وزیران شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي هم د کابینې نه تکمیلېدل د خلکو له عمده ستونزو وبلل.
بدون شک حکومت وحدت ملی
له شک پرته د افغانستان د ملي وحدت حکومت د خپل کاري دورې له پیل څخه ستونزې درلودې چې د خلکو د اندېښنې سبب شوي. د دولت کابینه لا تکمیله نه ده. اکثریت وزارتخونه او د ولایتونو مستقل ریاستونه د سرپرستو کسانو لخوا اداره کیږي.
خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ولسی جرګې د اداري پلاوی بشپړېدل به څومره وخت ونیسي. د ولسی جرګې د هر کال په پیلېدو سره له رئیس پرته دوو معاونینو او دوو منشیانو لپاره انتخابات کیږي، خو یو شمېر افغان څېړونکي ټینګار کوي چې روانو ستونزو ته په کتو حکومت باید په محدود فرصت کې د کابینې پاتې نور غړي هم ولسی جرګې ته د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی په خپل وخت د پارلماني انتخاباتو د جوړولو لپاره یو طرحه جمهوریت ریاست ته سپارلې ده. د دې کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې نړیوال ټولنې ورسره مرسته کړي او په دې برخه کې د چا تر تحصیل لاندې نه دي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي دوی په خپل وخت د پارلماني انتخاباتو د جوړېدو هرکلی کوي، خو تر هغې مخکې اصلاحات لومړی شرط دی. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې او په دې برخه کې حکومت ته یو طرحه هم استولې ده. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې خبرې شوې او دا ټولنه په یو لړ شرایطو چمتو ده چې د دې پروسې ملاتړ وکړي. نوموړی وایي د خلکو د کره سرشمیرنې نه موجودیت او د امنیت خرابوالی هغه ستونزې دي چې لا یې هم دوی اندېښمن کړي او په دې برخه کې د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا ده.
د انتخاباتو په حق له د ټاکنو خپلواک کمیشن سره ونکړي دا تر څو د حکومت او د نړیوالو ټولنې د نارانو سره بحث وکړي او د بحثونه شوي دي چې انتخابات د زر په افغانستان کې ترسره شي. یو طرحه چمتو شوي ده د افغانستان حکومت ته لیږل شوي ده. طرحه د دې لپاره ده چې باید په افغانستان کې انتخابات ترسره شي، په وخت ترسره شي.
ښاغلی نور هغه راپورونه هم رد کړل چې د انتخاباتو مالی او تخنیکی ملاتړ ادارو دی له دوی غوښتنه کړې وي چې د دغه هیواد د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په یو شمېر رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ګواښ کړی چې که د ولسی جرګې انتخاباتو مهالویش په خپل وخت اعلان کړي، خپلې ټولې مرستې به ورسره بندې کړي. د انتخاباتو د څار افغاني بنسټونه وایي دوی په خپل وخت د ولسی جرګې انتخاباتو سره کې دوه غوښتنه په دې شرط کوي چې په پروسه او د انتخاباتو کمیسون کې اصلاحات راوستل شي. د ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ ویاندې سخرا سادات ازادي رادیو ته وویل ښه به دا وي چې له اصلاحاتو سره انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
دې ته خوشبینه یو چې له قانون سره سم پارلماني انتخابات په خپل وخت ترسره شي او یو ځل بیا اساسي قانون تر پښو لاندې نه شي. خو اوس چې کوم وضعیت دی، دې هم اندېښمن کړي یو. انتخاباتي اصلاحات لا نه دي راغلي. کمیسون چې باید جوړ شوی وای نشته او د دې کمیسون سرنوشت هم لا معلوم نه دی.
له دې سره د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی هم د نوي تخنینی دورې د پایل پاړه جوړ شوی غونډه کې په حکومت غږ وکړ چې د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د قانون سره سم د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات باید تر راتلونکو دریو میاشتو پورې ترسره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا نه دی توانېدلی چې دا نیټه په رسمي توګه اعلان کړي. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسی جرګې انتخاباتو د ځنډ اوازې ډېرې دي، کارپوهان پیشنهاد کوي چې باید د دې کار لپاره انتخابات ونه ځنډول شي بلکې دا اصلاحات ژر راوستل شي. دوی وایي که انتخابات ځنډیږي موجوده ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي او دا کار هیواد د ناقانونۍ په لوري بیایي.
په ورته وخت کې د خوست ولایت د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي وایي چې ولسی جرګې تر روانې ټاکنې باید په ټاکلي وخت ترسره شي. دوی زیاتوي چې دا ځل ولسی جرګې ته باید د زور پیسو او ټوپکو د خاوندانو پر ځای وړ ژمن او د ولس رښتینی استازي لاره پیدا کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې ولسی جرګې تر روانې ټاکنې باید د قانون سره سمې په ټاکلي وخت ترسره شي. دوی زیاتوي چې پارلمان ته باید هغه کسان لاره پیدا کړي چې د خلکو رښتینی استازیتوب وکړای شي، وړ کسان وي او د هیواد او خلکو ګټو ته ژمن او متعهد وي، نه هغه کسان چې یوازې پر شخصي ګټو فکر کوي. په خوست کې د یو ټولنیز سازمان غړی یوسف انتظار وایي چې را روانې پارلماني ټاکنې د قانون سره سمې په ټاکلي وخت ترسره شي.
زما په اند که چیرې موږ د قانون حاکمیت واکمنۍ ته ژمن وو، نو د قانون حکم دته چې باید را روانې ټاکنې د ثور په میاشت کې ټاکنې ترسره شي. که چیرې دا ټاکنې نه ترسره کیږي، دا د قانون پر خلاف یو عمل، ضد عمل دی او د قانون پر خلاف ضد عمل جرم دی.
په خوست کې د سمون انجمن مشر فضل جان جهش ټاکنې د ولسواک نظام د یو مهم اصل په توګه یادوي او وایي چې پارلمان ته باید وړ او ژمن کسان لاره پیدا کړي.
د دیموکراسۍ یو اصل پیری کې د پارلمان لپاره مبارزه ده، نو په دې اساس باندې باید وړ کسان، شایسته کسان، هغه څوک چې وطن ته متحد وي، هغه باید خلک رای ورکړي او پارلمان ته باید وضعیت پیدا کړي.
مدني فعال زاهد شاه انګار د تیرو پارلماني ټاکنو یو ستونزه دا بولي چې ډېری هغو کسانو پارلمان ته لاره وموندله چې د زور، پیسو او ټوپک خوندان وو.
تر اوسه پورې په افغانستان کې زور، پیسې، وسله دا حاکم دي، نو په زیاتره سیمو کې داسې کسانو پارلمان ته لاره پیدا کړې ده چې د همدې یادو څیزونو نه برخمن وو.
د نظر خاوند شاه جهان عزیزي د ټاکنو په کمیسیون کې د بدلون په باب د ملي وحدت د حکومت پریکړې ته په کتو وایي که چیرې د ټاکنو په سیستم کې بنیادي بدلون راځي نو په ګټه تمامیږي، خو که د ځانونو په نفع په افرادو او اشخاصو کې تغییر او تبدیل راځي نو بې ګټې به وي.
صرف په اشخاص په تبدیلی او تغییر او تبدیلی یا مقرره باندې باید اکتفا نه کی ونه کی عمیق سیستم کې باید تغییر ولی.
تیر ځل ولسی جرګې ته د بریالۍ نوماندانو پر سر هم ستونزې ډېرې وې او د نوي ولسی جرګې پرانیسته کې ځنډ پېښ شو، خو دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخاباتي بهیر کې به په کلکه د درغلیو مخه نیسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د امریکې له خوا یو افغان پیلوټ ته د زړور ښځې د جایزې ورکول د افغان ښځو د 13 کلنو لاسته راوړنو نتیجه ده. پیلوټ نیلوفر رحمانی ته د زړور ښځې جایزه تیر پنځشنبه په واشنگتن کې ورکړل شوه. په دې اړه حمیده ارون عثمان اورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د امریکې لخوا افغان پیلوټ نیلوفر رحمانی ته د زړور ښځې د جایزې لور کولو هرکلی کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل نیلوفر رحمانی ته د دغه جایزې ورکول د افغان ښځو د 13 کلونو لاسته راوړنو نتیجه ده.
درست جایزه د دې کارندوی دي چې افغان ښځو د 13 کلونو په موده کې بشمیره لاسته راوړنې درلودي او دا لاسته راوړنې د دې لامل شوې چې د نیلوفر رحماني په څیر افغان ښځې نړیوال جایزې وګټي. دا ښیي چې افغان ښځې په داسې یو کړکېچن حالت کې جایزې ګټي.
پیلوټ نیلوفر رحمانی ته د زړور ښځې جایزه د تیر پنځشنبه په ورځ د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی په واشنگتن کې ورکړه. دغه جایزه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د نړۍ لسو زړور ښځو ته ورکړ شوې ده. دا وایي خلک په ټوله نړۍ کې د قوي عقیدو خاوندان دي، خو یو شمېر یې د طالبانو او نورو غړو په څیر خپل عقاید په تاوتریخوالي بدل کړي. هغه څو ځلې په مرګ غوښل شوی او د خپل کور پریښودلو ته مجبوره شوی. هغه ونه ویریده او نه هم غلې شوه. د تاوتریخوالي د ګواښ او د هغې باجراته مبارزې لپاره او له افغان ښځو او نجونو سره د هغې د ژمنې په خاطر موږ د زړورې ښځې نوم پیلوټ رحماني ته ورکوو. د ملي شورا د ښځو د چارو مدني ټولنو او بشري حقوقو د کمیسیون غړي مسعوده کروخي په داسال کې چې نیلوفر رحماني د زړور ښځې د نړیوال جایزې د ګټلو لامل استایي وایي باید افغان حکومت او د افغانستان لومړی میرمن هم د غراس ښځې او نجونې وستایي ځکه چې په افغاني ټولنه کې اوچته لاسته راوړنه لري. دوایی وزوان انجلی چه دا افغانستان پا دست شرایطو که چه خزه پسخته سره کوله شکار وکڑی دی وکڑه شول پا کامیابه سره دی پیلوت ازدکل پای تورسوی او دیوی بریالی پیلوت پتوگا وزلیگی. دا چول کیگی ترسو راتلون که نور ازوان انجونه دی توار تا پا نور برخو که ورسیگی او دا احساسو نکلی چه دا کارونه ایوازی دنارینه و لپاره دی. تیر کال هم دا جایزه له افغانستان څخه د ملالۍ زیږنتون رئیس نسری نوری اخیل ګټلې وه. دا جایزه هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې ښې لاسته راوړنې ولري او همداراز د سولې او عدالت په برخه کې هم رغنده هلې ځلې کړې وي.
خبري مچلا اوري.
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي هڅې کوي چې هیواد ته د بهرنیو کارګرانو د مخنیوي لپاره د افغان کارګرو مهارتونه لوړ کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت په دې باور دی چې که د هیواد ځوانان د وخت له غوښتنو سره سم حرفې زده کړي په مارکیټ کې به په اسانۍ سره کارونه ومومي او د بهرنیو کارګرو د استخدام مخه به ونیول شي. په همدې هدف د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کابل کې د افغان کوریا له روزنیز مرکز سره په ګډه د شنبې په ورځ له 2000 افغان ځوانانو څخه چې نجونې هم پکې وې د حرفي زده کړو کورسونو ته د شاملېدو ازموینه واخیسته. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسامالدین همراه وویل چې د دې کورسونو روزنیزه دوره شپږ میاشتې ده او زده کړې لنړیوالو معیارونو سره سمې دي. ده وویل له دې هڅو سره به په هېواد کې کاري ظرفیتونه لوړ او کوم کارونه چې پخوا بهرنیانو کول ورو ورو به د افغانانو لخوا ترسره کیږي.
حدودا کمتر از 15,000 خارجی در افغانستان کار میکنم. امیدوار هستم که سال به سال
څه کم 15,000 بهرنیان په افغانستان کې کار کوي. خو هیله ده چې دا شمیره کال په کال کمه شي. بهرنیان چې دلته کار کوي دا تړون ورسره کیږي چې افغانان وروزي. اوس دې حد ته رسېدلی یو چې افغانان په ډیرو برخو کې کار کولی شي او موږ هڅې تیزې کړي چې په هره کاري برخه کې ظرفیتونه لوړ او د بهرنیانو د استخدام کچه کښته کړو.
خاغلی همرا وبل امتحان ورکون کې انجینې او هلکان ټول د مرکز ولایتونو د 12 ټولګیو فارغان دي او په ساختمانی د موټر د تخنیک خیاطی او د کمپیوټر په سانګو کې بس د کړې وکړي. امتحان ورکونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت هیله وکړه چې د حرفي زده کړو دا مرکزونه دي په کابل او نور ولایتونو کې زیات شي سو د هیواد ځوانان مختلف حرفي زده کړي. د دوی په باور له یوې خوا به په کارونو بوخت شي او له بلې خوا به د بیلاریتوب مخه ونیول شي. یو تن عادل احمد وویل
اوس راغلی دلته خارجیان خدمت کو په دفترو کې باید داسې خپله موږ خپل استعدادونه وښیو که نه تر څو د خپل وطن په خپلو پښو ودرو. دا په هر ولایت کې شي دخ به بیخي ښه خبره وي. وخت داسې شوی دی اوس چې د تحصیل نه پاتې خلک ټوپک ته یې لاسه چولی دی، مثلا غلې کو قتل کو نور او پسې به عبدالقادر مختکی.
د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې سباندې 10 میلیونه کسان وزګار دي او هر کال په دې شمیرې د 12 ټولګیو هغه فارغان چې پوهنتونونو ته نه جذبیږي هم ورزیاتیږي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو زلمیان هر ډول خطر ته غاړه ږدي خو چې بهرنیو ملکونو ته لاړ شي. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د هیواد وزګارو ته دې د نړیوالې ټولنې په مرسته پراخې پروژې پلان کړي او که نه د وزګارو د شمیر زیاتېدل به په ټولنه ناوړه اثر وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
هخوا د قانون وزیر داود شاه سبا بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې په شمال زون کې به درې لوی ټولګټې پروژې پلی شي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه راپور لري.
د قانون وزیر داود شاه سبا چې بلخ ولایت ته په سفر راغلی و پر روان کال کې یې په شمال زون کې د دریو لویو ټولګټو پروژو له پیل څخه خبر ورکړ. ښاغلی سبا چې د جمعې په ورځ د نفتي موادو د تصفیه خانو د فعالیت څېړنې او په دې اړه د موجوده ستونزو د حل لارو پیدا کولو په خاطر بلخ ولایت ته راغلی و په شمال زون کې د نفتي موادو په باکیفیته تصفیه او استخراج باندې تاکید وکړ. هغه وویل چې د قانون وزارت په پام کې لري
سه تا پروژې بزرگ د شمال افغانستان روی دست که تمدید پایپلاین گاز است که از شبرغان به
لاد قدرت پروژه سخه یوی لجوزجان سخه مزار شریف ته د گاز و نلکی غزول دی. د افغان تاجک نفتی حوزه پراخیدل او بل همدا چې په پلان کې ده چې شبرغان کې د گاز سخه د برښنا تولید و فابریکه جوړ کړو چې د 200 میگاواټو ظرفیت به ولري. د قانون وزیر په خپل د سفر کې چې شمال زون ته درلود په بلخ ولایت کې د نفتی لویو تصفیه خانو لیدنه وکړه او د نفتی موادو د سوداګرو سره د ستونزو د حل په برخه کې وژغید. په عین وخت کې داود شاه سبا له افغانستان څخه بهر ته په قاچاقي ډول د قیمتي ډبرو او تاریخي اثرو په لیست هم اندېښنه وشوده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. یو امریکایي لوړ پوړي جنرال ویلي مطمئن دی چې د ایران په ملاتړ شیعه جنګیالي او د عراق حکومتي ځواکونه به د داعش د سخت دریځو پر وړاندې په جګړه کې بریالي شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارتن ډیمپسی نن ویلي چې 2000 شیعه جنګیالي چې د ایران په ملاتړ جګړه کوي، سنی قبایلي مشران او د عراق پوځیان اوس مهال د اسلامي دولت ډلې د یوازې 200 سخت دریځو پر وړاندې په جګړه بوخت دي. خو ډیمپسی خبرداری ورکړ تر هغه وخته چې د سنی اکثریت تکریت شارته چې د بغداد د شیعه حکومت تر لاس لاندې دی، بشری مرستې او نور ملاتړ نوي ورکول سوی، دا بریا به څه ډېره معنا ونه لري. ډیمپسی عراق ته د خپل سفر پر مهال په یو امریکایي الوتکه کې دا خبري وکړه. دیمسي عراق ته د ترڅو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په جګړه کې د ایران د رول په اړه پوهیږي او په دې چې د عراق تراتلونکو لپاره به دا څه معنا ولري. دیمسي ویلي د غواړي وویني چې د عراق مشران اوس هم د شیعه مسلمانانو، سنی عربانو او کوردانو ترمنځ ملي وحدت او سیاسي ګډون تجمن دي کنه. د عراق حکومت وایي ځواکونه له اسلامي دولت څخه د مارچ په شپږمه د تکریت سره نږدې د دور شار نیولې دي. العراقي تلویزیون ویلي چې حکومتي ځواکونو شیعه جنگیالیو او سنی قبایلي جنگیالیو د دور په جګړه کې ګڼ شمیر سخت دریځ وژلي دي. د عراق د پوځ قومندان وایي د دور شار په بشپړه توګه آزاد شوی دی او ځواکونه تیاری کوي چې د یو بل مهم شار العالم پر لور وړاندې لاړ شي. دا جګړه د هغو عملیاتو برخه ده چې د موصل شار بیرته نیولو په مقصد کېږي او نن د دې جګړې شپږمه ورځ ده. په همدې حال کې د عراق په انبار ولایت کې د امریکا پوځ ویلي عراقي پوځیانو او شیعه ملیشه ځواکونو د بغدادي شار د داعش له سخت دریځو څخه تصفیه کړ.
له دې سره د خبری مجله ران غاړو سهر لیوال سټوډیو ته راغلی او دری مجله وړاندې کوي. خوش آمدید سرجان.
تشکر.